السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوي ز سلیم او سید قادر جلالو فر سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم اوریدلای سي ژوند په شیبو کې او تاند څنګه په راپورنه کې اوري چې د ملي امنیت عمومي رئیس چې په امریکا کې درملنه روانه ده وي په شکیدو دی او ژر به افغانستان ته ستون سي نن دوشنبه د مرغومي یا جدي 15 د جنوري 14 په پیل کې له محمد قاسم سلیمان څخه خبرونه اورو
سلامونه مهرکلی کوم په مکړی مهم سرخطونه ته ولسی جرګې ته استیزال لپاره لای ولس وزیرانو څخه وطن د دې جرګې غونډې ته حاضر سول د کابل په پلچرخي زندان کې لسکونو بندیانو له درو ورځې راهیسې اعتصاب پیل کړی او د نړۍ په خبرونه کې ویل چې ټاکل شوی د نن د پاکستان او هندستان پوځي چارواکي د لانچمن کشمیر په سرحدي سیمه کې وګوري بشپړ خبرونه واوري ولسی جرګې ته استیزال لپاره لای ولس وزیرانو څخه وطن د دې جرګې غونډې ته حاضر سول په خاطر د پارلمان په چار کې د دولت وزارت ویلی و ولسی جرګې دا غت څلور وزیرانو د استیزال حق نه لري چې نوی ټاکل سوی دی د ولسی جرګې لمړی منشي عبدالستار خواسی د غونډې لپاره مخ کې ازادي رډو ته داسې ویل
امروز مطابق فیصله
د رئیسانو د کمیټې د فیصلې لمخې نه ناغه وزیران چې له 50% څخه کم بودیجه مصرف کړي وي د استیزال لپاره ولسی جرګې ته غوښتل کېږي ولسی جرګې په دې اړه بشپړه آمادګي نیولې ده خو ولسی جرګه وایي که چیرې دا وزیران حاضر نسی نو د دوی په غیاب کې به د دوی د سلب اعتماد پرېکړه وسی د افغانستان د دفاع وزیر وایي د امریکا متحده ایالات چمتو سوي چې د افغانستان ملي اردو په 330 ډول الوتکو او مې ولسو هلیکوپټرو تجهیز کړي جنرال بسم الله محمدي د خبرې پرون د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان د ملي امنیت شورا ته کړي دي په دې اړه د ولسمشر حامد کرزي د ویندوی دفتر د شاغلي بسم الله محمدي له قوله په اعلامیه کې ویلي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز او په وسلو د سمبالولو د بهیر د چټکتیا په اړه هم له امریکا سره موافقه سوي ده د شاغلي محمدي په وینا پر دې هم موافقه سوي ده چې د افغانستان د هوایي حریم کنټرول او څارنه خپل افغانانو ته وسپارل سي د بهرنی چار وزارت وایي د دوو نور افغان وګړو جسدونه چې په دې وروستیو کې د یونان په ساحلي اوبو کې ډوب سوي وو کابل ته ولېږدول سول تیر میاشت په نغښتونکو یو وړو کې بیړۍ چې د ترکیې د ساحلي اوبو څخه د یونان په لور روانه وه ډوب سوه او یو شت افغانان پکې مړه سول د بهرنی چار وزارت وایي مخکې له دې و جسدونه چې پیژندل سوي وو هیواد ته انتقال سوي دي دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي د 13 نورو کسانو جسدونه د دوی د خپلوانو له لورې د بشپړې پیژندنې پورې په یونان کې د موقت وخت لپاره شخصوي چې له پیژندنې وروسته به ولېږدول سي د کابل په پلچرخي زندان کې لسکونه بندیانو له درو ورځو راهیسې اعتصاب پیل کړی او ځینو یې خپلې خولې ګنډلې دا زندانیان وایي چې مسؤلین د دوی د دوسیو څېړلو ته پوره پاملرنه نه کوي یو تن زنداني ازادي رډیو ته خپل حال داسې بیانوي
په زندان کې بندیان اعتصاب کوي چې د درې ګناه کې تقریبا تعداد د 60 کسو دی له هغه څخه 250 کسو خو د خپل هم ګنډلې د مثال هغه دی چې غشتنې لري هغه دی غشتنې دا دی چې داسې لیکي دونه پرسیوي دي ازادي کوي
اعتصاب کوونکي ادعا کوي چې مسؤلین د جمهور رئیس لخوا د سزا د تخفیف فرمان سم نه عمل کوي او یو شمیر بندیان له دې امتیازه بې برخې کوي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو په خاطر دې د رنګ تورونه رد کړي وو د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف موافقه کړې چې د بلوچستان ایالت حکومت تر خنړې فرقوي بریدونو څورسي ورسته لری کړی د پنځشنبه پروس په کوټه کې دوه بمی چودنو تر نوې زیات هزارګان وژل اشرف پرون په کوټه کې د ځای هزارګان مشران تو ویل چې د دې غشتنې به ومني او د بلوچستان ځای حکومت بل لری کوي د حکومت پر ځینو مشرانو هزارګان تور لګوي چې د دوی په وړاندې تاوتریخوالي ته لمن وهي اشرف د هم ویل چې ملیشه ځواکونه به د هغه مشکوکو سختریزو وسلوالو په وړاندې عملیات پیلوي چې د پنځشنبه د ورځې په بریدونو کې لاس درلودی د صدر اعظم د څرګندونو په عکس العمل کې د شیعه هزارګانو مشرانو ویل چې دوی به خپل اعتراض پای ته ورسوي دوی د اعتراض په توګه د خپل مړو له شخولو ډډه کوله او ټاکل سوی نن خاورو ته وسپاري ټاکل سوی چې نن د پاکستان او هندوستان پوځي چارواکي د لانجمن کشمیر په سرحدي سیمه کې سره وګوري. دوی دا لیدنه وروسته له هغې کوي چې د پولې د دواړو غاړو په بریدونو کې د دواړو خواوو څخه سرتیري وژل سول. د دواړو خواوو ترمنځ د دوشنبې د ورځې لیدنه د شخړو د هواري په اړه د هغه شوي توافق د یوې برخې په توګه ترسره کیږي چې په لویو جګړو د داسې نښتو د بدلیدو د مخنیوي لپاره ترسره کیږي. اسلام آباد ویلي د پولې له هغه غاړې بریدونو کې دوه پاکستاني سرتیري وژل سوي دي. نوې ډیلي هم ویلي دوه هندي سرتیري د پاکستاني ځواکونو لخوا وژل سوي دي چې له یوه هندي سرتیري څخه د هیمالیا د غرونو په دې لانجمنه سیمه کې سر پرې سوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سوریې له مخالفو جنګیالیو او د هغوی له مشرانو د روسیې غوښتنه تکرار کړه چې د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره د بشار الاسد له حکومت سره خبرو ته غاړه کښېږدي. لاوروف د اسد لخوا د ده په وروستۍ وینا کې شوي نوي پیشنهادونه یاد کړل او په سوریه کې اپوزیسیون ته لارښوونه وکړه څو په وړاندې عکس العمل څرګند کړي.
یقین وي چې له دې وضعیت څخه د وتلو لار باید د جنیف له اطلاعیې سره سم وي. زه به دا بیا تکرار کړم چې له کوم مخکیني شرط پرته، ځکه هر ډول مخکیني شرطونه د ډیالوګ پیلول ناممکنه کوي. دا مهمه ده څو اپوزیسیون چې لا هم خبرو اترو ته نه حاضرېږي او هر بل کس اړ کړای شي چې د خبرو اترو میز ته کښېني.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون اونۍ مخکې د اسد پر وینا ناهیلي څرګنده کړه. دغه وینا د امریکا لخوا غندل سوې ده. د سوریې د یاخیانو دا وینا د یوې نوې جګړې اعلان کرنلی دی. لاوروف د روسیې دریځ بیا څرګند کړ او ویل د اپوزیسیون د غوښتنه چې غواړي اسد له واک څخه لرې سي د سوریې د دوه کلنې شخړې د ختمولو لپاره د سولې خبرو ته مخکیني شرط نه سي کېدی. د سوریې په شخړو کې لږ تر لږه 6000 کسان وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن دوشنبه د مالی د وضعیت پر څیړلو غونډه کوي. د دې غونډې د جوړیدو غوښتنه فرانسې کړې ده. فرانسې د شمالي افریقا د غیواته د سختریزو وسلوالو د شړلو لپاره پوځیان او جنګي الوتکې لېږلي. ګمان کېږي دغه سختریزې له القاعده سره اړیکې ولري. د فرانسې دغه پوځي کمپاین درېمې ورځې ته داخل سو. د یکشنبه په ورځ چې کله د فرانسې جنګي الوتکو گاو شرطه چیرمه د یخینو تر کنټرول لاندې سیمه بمبار کړي. د دفاع وزیر ویل چې د جمعې پروز د فرانسې ناڅاپي مداخله د مالی د پلازمینې باماکو د نیول لپاره د یخینو د پرمختګ مخه ونیوله. ګڼ کسان ویره لري چې اسلام پالي یخین شای شمالي مالی پر لویدیز د بریدونو او یا هم په یمن، سومالیا او شمالي افریقا کې له القاعده سره د اړیکو ټینګولو لپاره د یوې اډې په توګه وکاروي. او د وینزویلا حکومت د ناروغ ولسمشر هوګو چاویز د وضعیت په اړه تازه معلومات خبره کړل. د حکومت یو ویاند ویل چې د کیوبا په یو روغتون کې د چاویز درملنې په ښه ډول روانه ده او د روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ بللی دی. چاویز د ډسمبر په 11 د سرطان د ناروغۍ په خطر د څلورم ځل عملیاتو څخه وروسته په ځیګر کې له یو ډول ناروغۍ څخه ځورېږي. ولسمشر چاویز تېر اونۍ د جمهوري ریاست د بلې شپږکلنې دورې لپاره د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه سو کړی. تر عملیاتو وروسته دی په عام محضر کې نه دی لیدل سوی. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 8 دقیقې سوې ورزو د راپورونو برخې ته د ملي امنیت عمومي رئیس چې په امریکا کې تداوي روانه ده وایي په ښه کېدو دی او ژر به افغانستان ته ستون سي.
او ټولو ته اطمینان ورکوم چې زه اوس انشاءالله بیخي ښه یم. د صحت وزم یې ورځ په ورځ ساعت په ساعت ښه کېږي او هره لحظه په ځان کې د ښېتوب په خوا کې فرق وینم.
د سولې د هڅو لپاره د ځینو طالب بندیانو خوشي کېدو ته ځینې کارپوهان د هغه قمار په سترګه ګوري چې د ګټلو چانس یې کم دی. د کابینې د 11 وزیرانو له جملې وطنې ولسي جرګې ته حاضر سوي دي. ټاکل سوي ده چې ولسي جرګه دغو کسانو ته د باور یا هم نه باور رایه د ورکولو په اړه فیصله وکړي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د افغانستان پر روان وضعیت یو بحث را بللی. یو ګډونوالی وایي
هیله ده چې دا بحث داسې یو شکل ونیسي چې یو میکانیزم پکې منځ ته راشي چې دا بحث د نتیجې اخیستو لپاره میسره وي.
په پاکستان کې یو مذهبي مشر له لاهور څخه اسلام آباد ته اعتراضي لاریون پیل کړی دی. 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه د ملي امنیت رئیس اسد الله خلیج چې د محل د امریکا په یو روغتون کې تر تداوی لاندې دی وایي چې روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی او ډېر ژر به خپل هیواد ته ستون سي. د یو میاشت مخکې په یو ځن وژونکي حمله کې سخت ټپي سوی و. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت د ټپي شوي رئیس اسدالله خالد دا ویډیو پیغام د ولسمشر د ویندوی دفتر خپور کړی. د اسدالله خالد په دې تازه ویډیو پیغام کې نوموړی د روغتون پر یو بستر پروت څرګندېږي او د خپلې روغتیا په اړه ډاډ ورکوي. نوموړی وایي،
تر هر څه لمخه خپل د مینې ډک سلامونه خپل ټولو خلکو ته د په دننه د افغانستان کې او د دنیا په هر ګوټ کې چې دی رسوم، له خوندو او له ورونو ټولو څخه مننه کوم. سی په دې غم کې له ما سره خواخوږي وکړه، دعاګانې یې راته وکړې، ټلیفونونه یې راته وکړو او د ما احوال یې واخیست او ټولو ته اطمینان ورکوم چې زه اوس انشاءالله بیخي ښه یم. د صحت وزم یې ورځ په ورځ ساعت په ساعت ښه کېږي او هره لحظه په ځان کې د ښهتوب په خوا کې فرق وینم.
په پیغام کې اسدالله خالد د ولسمشر حامد کرزي او د افغان حکومت له نورو غړو څخه مننه کوي چې د ده په درملنه کې ډېره هڅه کړې. نوموړی همدارنګ د خپلو قربانو او د هغه چا مننه هم کړې چې د درملنه کوي. اسدالله خالد د خپلو لاسونو پخو او د وجود د نورو برخو د ټپونو په اړه چې د چاودنې پر مهال وراوختي وایي چې ټپونه یې پر اخېدو دي.
سی وزم یې اوس ښه ده، لاسونه سیمې خوږ سوي و، اوس حرکت لري او هغه استخان چې پکې و هغه یې تېنه ایستلي. دواړه لاسونه مې پښې مې هم یوه پښه مې خوږ ده، خو اوس ښه ده، هغه هم حرکت داده لري. دا بله پښه خو مې روغه ده بیغ، او د لړمانه زخمونه مې همیشه عملیاتونه منظم کیږي. ډاکتران ډیر خوشحاله دي، زه خپله هم تېنه راضي یم. انشاءالله ډیر زر به بیرته د تاسو په خدمت کې یم.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس ښاغلی خالد د تیر ډسمبر میاشتې په شپږمه د یو داسې کس لخوا په ځان وژونکي برید کې سخته پیښه چې ویل کیږي د سولې د پیغام وروړونکي په نوم یې ځان د نوموړي میلمستون ته رسولی وو. افغان حکومت وایي برید کوونکی له پاکستان څخه د سولې د پیغام سره نوموړي ته ورغلی وو. اسدالله خالد مخکې له دې چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس وټاکل شي، د افغانستان د سرحداتو وزیر او تر هغې مخکې د کندهار او غزنی د والی په توګه دنده ترسره کړې.
افغان حکومت د سولې لپاره د هڅو په لړ کې وکولای سوی په دې وروستیو کې ځینې طالب مشران له زندانونو خوشي کړي. ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې د شنیت دا اقدام هغه قمار دی چې د ګټلو چانس یې ډېر کم دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې خبریال فرود بیژن په دې اړه یو تحلیلي مطلب برابر کړی. لنډیز یې له احمد تکل څخه خبري.
د افغانستان حکومت د سولې په هڅو کې د لږې بریا له ترلاسه کولو وروسته یو نوی خطرناک قمار پیل کړی. له دې نوې ستراتیژۍ سره افغان چارواکي هڅه کوي طالبان دې ته قانع کړي چې د سولې لاره یوازې له کابله تیریږي. په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان او پاکستان له زندانونو لسګونه طالب مشران راخوشي شول. د افغان چارواکو تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې زرګونه طالبان د افغانستان له زندانونو آزاد کړي او له ګاونډي پاکستان هم غواړي چې یو شمیر خطرناک طالب مشران له بنده خوشي کړي. د هڅو ته د افغان حکومت لخوا د ښه نیت د اقداماتو په سترګه کتل کیږي، خو کارپوهان وایي دا هڅې خطرناکې دي او د بریا چانس یې ډیر کم دی. افغان چارواکي اندېښمن دي چې د سولې د هڅو مشري یې له لاسه وتلې او طالبانو د مستقیمو خبرو لپاره د دوی غوښتنه رد کړې ده. خو کارپوهان وایي هیڅ راز ضمانت نشته چې خوشې شوي طالبان به هسې چې افغان حکومت تمه لري خبرو اترو ته د طالبانو د مشرتابه له حاضرولو سره مرسته وکړی شي. د واشنگتن د جګړې د څېړنو په انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان کارپو جیفری درسلر وایي د طالب بندیانو د خوشي کولو تر ټولو ناوړه نتیجه چې تر ډیره حد ممکنه هم ښکاری داده چې دا کسان به بیرته له طالبانو سره یو ځای شي، لکه به یې غختلې او د جګړې په ډګر کې به یې اغیز پیاوړی کړي. درسلر زیاتوي، زه به په هیڅ صورت حیران نشم که شپږ میاشتې یا یو کال وروسته واورم چې د خوشې شویو کسانو ډیره برخه بیا هم د جګړې په ډګر کې نیول شوي یا وژل شوي دي. نوموړی زیاتوي حتی هغه کسان چې د خپلې وسلې پرېښودو ته چمتو دي هم ښایي تر ډیره له پخلاینې سره د مرستې په برخه کې زړه نازړه وي. په تیرو ورځو کې مو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې له بګرام زندانه د لسګونو بندیانو د خوشي کولو په اړه راپورونه اورېدل. چارواکي وایي چې په روانو اونیو کې به نور 1200 بندیان هم خوشي شي. د پاکستان له زندانونو څخه هم په دې وروستیو کې شپږویشت بندیان خوشي شول. د راپورونو له مخې کابل له اسلام آباد څخه د څلوېښتو نورو طالب مشرانو د خوشي کولو غوښتنه کړې او ویل کیږي چې په پاکستان کې د سلو نورو بندیانو خوشي کول هم په پام کې دي. په واشنگتن کې د امریکا د امنیتي پروژې د تحقیقاتي ټولنې کارپو دیوید ایچ یانګ وایي د بندیانو د خوشې کولو له لارې د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو اقدامات له پیله بې ګټې وو، ځکه د ده په وینا سولې ته د طالب مشرانو د هڅولو له طالبانو سره د دوی د اړیکو او حتی د پخلاینې په برخه کې د دوی ونډه نامعلومه وه. نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد د موافقې لمخې دا بندیان بیل شرطه خوشي او ځینې سمدستي لا درک شوي دي. د ینګ په وینا خلاره دا و چې پر دې بندیانو په انفرادي ډول کار شوی وایي.
In order to work, a strategy like this would require the release of officials who still hold significant.
د دې لپاره چې داسې یو ستراتیژي نتیجه ورکړي، هغه مشران باید خوشی شي وي چې له همدې طالبانو په سیاسي مشرانو کې د پام وړ وزن لري، خو په خلاینې ته لیوال دي. بل دا چې افغان چارواکو څه وخت لګولای وي او له بندیانو سره له خوشی کېدو مخکې اړیکې انجوړ کړي وي، اغیز به څو ځلې زیات وي. په دې صورت کې به د دوی اخلاص او له طالبانو سره د اړیکو رښتینولي آزمویل شوی وای او وروسته له دې چې معلومه شوی وای چې په بهر کې د دوی د اوسېدو اغېز زیات دی، نو بیا به د دوی د احتمالي خوشی کولو چارې تنظیم کړي وای.
خو ښکاري چې دا ډول کسان په هغه فهرست کې نشته چې کابل یې له اسلام آباد د خوشی کولو غوښتنه کړې وه. په دې لیست کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د عدلي وزیر نور الدین ترابی، په توره بوړه کې د طالبانو پوځي قمندان انور الحق مجاهد او د ملا محمد عمر نور نږدې همکاران شامل وو. خو د لیست یوه استثنا ښایي ملا عبدالغنی برادر وي چې د 2010 کال په فبروري کې په کراچۍ کې ونیول شو. ځینې په دې نظر دي چې د کابل او طالب مشرانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مرسته کوله. یانګ وایي د دې علت چې پاکستان ملا برادر خوشی نه کړ او یا یې هم افغانستان ته ونه سپاره، ښایي دا وي چې پاکستان نه غواړي هغه افراد کابل ته وسپاري چې د سولې له هڅو سره مرسته کولای شي.
ملا برادر
پر اختیار سره ولتیا لرله، خو پاکستان یې نه خوشی کوي. زما په نظر علت دا دی چې له دې نورو ټولو زیات اغیزمن دی. ملا برادر د سرو زرو مرغه دی او دا یې ښودلی هم ده چې د دې کار د سرته رسولو ولتیا لري.
د افغان حکومت په مشرۍ د سولې په هڅو کې تر اوسه د پام وړ بریا نه ده لیدل شوې، او که څه هم د افغان حکومت او طالبانو استازو په سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، مالدیو او پورسیزل په فرانسه کې څو ځلې سره کتلي دي، خو پرمختګ پکې ډیر لږ و. په واشنگتن کې د ملي پالیسۍ د مرکز څیړونکی راین ایونز وایي د کابل د وروستۍ ستراتیژۍ هدف دا دی چې هم طالب مشرانو ته او هم عامو افغانانو ته وښيي چې په خپلواکه توګه او د لویدیځو متحدانو له ملاتړ پرته اقدامات کولای شي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
او سم د ولسی جرګې د رواني غونډې په اړه راپور دراوړو.
کمیسیونه تفتیش، وزارت مالیه کل مساری بودیجه را جمع کده و تالار بیاره.
د افغانستان د کابینې د ولسو وزیرانو له جملې څخه وتنې ولسی جرګې ته حاضر سوي دي. ولسی جرګې دغه وزیران د استیزا لپاره ورغوښتي دي او ویلي وو چې ټول وزیران حاضر نسی دوی به په غیاب کې فیصله کوي. نسیم شفق چې په ولسی جرګې کې دی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. شفق صاحب، داسې معلومیږي چې وکیلان د دغه وزیرانو د استیزا پر سر اختلافات سره لري، دوی پر کوم ټکو باندې اختلافات لري؟
بله، سلام علیکم تاسو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ولسی جرګې د عمومي غونډې نه نوی اجنډا همدغه د کابینې د ولسو وزیرانو د استیزا اجنډا ده. ولې څنګه چې د ولسی جرګې غړو وویل، تر اوسه پورې د حکومت یوازې هغه تنه وزیران راغلي دي چې دوی په 1990 لمریز کال کې هم وزیرانو، او دوی د ولسی جرګې د غړو په خبره کې پنهبلی چې د خپل پراختیایي بودیجو 15% څخه زیاته ولګوي یا کمه ده. ولې دغه څلور تنه وزیران چې په هغه کې د لوړ زده کړو وزیر دی، د دفاع او کورنیو چارو وزیران دی، او د ښاری پراختیا وزیر، دوی نه دی راغلي. او د ولسی جرګې د وکیلانو په خبره چې حکومت داسې استدلال کوي چې ګوند دوی په 1990 لمریز کال کې دوی وزیران نه وو او نشي کولای چې هغه کوم پوسټ چې نه درلود هغه څخه دوی مسؤلیت نه لري او ځواب هم نشي ورکولای. په همدغه مسلې باندې دوی اوس خبرې روانې دي. ډېر شمېر وکیلان په دې ټینګار کوي چې دوی 1 لس تنه وزیران غوښتي وو د استیزا لپاره، او دا ټول باید راشي او دوی ټول باید په دې اړه ځواب ووایي، او که چېرې ځوابونه یې د قناعت وړ وښوتل شي، کنه باید دوی ته د عدم اعتماد لپاره صندوقونه کېښودل شي. ځینې نور وکیل پلان چې تعداد یو څه کم دی، هغوی به وایي چې نه هغه څلور تنه وزیران په هغه مهال کې نه و، په دیارلس سوه نویم کال کې یو څه ضرورت نشته چې باید هغوی استضاع شي، ځکه هغوی نه شي کولای چې د نورو له مسؤلیت څخه ځواب ووایي. په همدغه باندې خبرې روانې دي د وکیلانو تر منځ، لا تر اوسه دوی نتیجې ته نه دي رسېدلي. یو څو دقیقې کېږي چې غونډه پیل شوې، وګورو چې نتیجه به یې څه وځي. آیا دوی به دغه اووه تنو وزیرانو ته د استضاع لپاره دغه خپله پرېکړه خپله غونډه همداسې دوام ورکوي او که به څه بله پرېکړه وکړي.
نسیم شفق و چې د ولسي جرګې د نن ورځې د غونډې راپور یې راکوه. ولسي جرګې نن یوولس تنه وزیران د استضاع لپاره ورغوښتي دي، اووه تنه ولسي جرګې ته حاضر شوي دي او دغه شېبه په ولسي جرګه کې پر دې مسلې باندې بحثونه روان دي. په کابل کې نن ورځپاڼو پر همدې مسلې تبصری خپرې کړې دي. زبیر اجمن ځینې ورځپاڼې لوستې.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره د ولسي جرګې لخوا د یوولسو وزیرانو د استضاع د مسلې په اړه مطالب او تبصرې خپرې کړي دي. محور ورځپاڼې د وزیرانو استضاع په اړه په یو مطلب کې لیکلي، ځینې وکیلان دا د ولسي جرګې احساساتي عمل او آن یو شمیر خو یې تېروتنه بولي. په مطلب کې راغلي، حکومت د استضاع د موضوع په مخنیوي کې بېغوري وکړه او وی نه شو کړای د تیر لمریز کال د بودیجې د لګښت په اړه پر وخت دقیق معلومات ولسي جرګې ته وړاندې کړي. ولسی جرګې د دې وزیرانو د استضاع حساسې علت دا ښودلې چې یادو وزیرانو تیر لمریز کال خپله بودیجه له 50% کمه لګولې ده. خو محور د یو وکیل له قوله چې نوم یې نه دی ذکر شوی لیکلي، اساسي علت بودیجه نه وه، بلکې د وزیرانو د استضاع پر سر په ولسی جرګې کې دوه ډلې سره پزیت شوې وې چې بالاخره یوه د استضاع په پریکړې بریالی شوه. ملي باور ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې د ولسی جرګې لخوا په تیر کې د ځینو وزیرانو د استضاع او سلب اعتماد پېښې څېړلې. ورځپاڼې لیکلي، پخوا تر دې د ولسي جرګې له سلب اعتماد کېدو سره سره اکثره وزیران د سرپرستانو په توګه پاتې شوي دي. د سرمقالې په یو برخه کې راغلي، دا مهال هم د ځینو ادارو مشران پرته لیدي چې له ولسي جرګې نه د باور رایه ولري خپلو دندو ته ادامه ورکوي. ملي باور لیکلي، په تیر کې ځینو هغو وزیرانو د تاوان پر ځای ګټه کړې چې ولسي جرګې سلب اعتماد کړي، ځکه خپلې دندې ته دوام ورکړي او د ملي شورا له څارنې هم خلاص شوي دي. ورځپاڼې لیکلي، ولسي جرګه باید د وزیرانو د سلب اعتماد کولو پر وخت دا هم وارزوي چې پر ځای ژر تر ژره د بل کس ورپېژندلو ته حکومت اړویستلی شي او کنه. د افغانستان اکسپرس ورځپاڼې هم په خپلې سرمقالې کې لیکلي، د یوولسو وزیرانو استضاع څومره مسؤلانه حرکت دی. په سرمقالې کې راغلي، ځینې وکیلان دا عمل احساساتي بولي، ځکه څلور وزیران تیر کال د هغو وزارتونو په سر کې نول چې بودیجه له 50% کمه لګولې ده. د افغانستان اکسپرس ورځپاڼې په یو بل مطلب کې، امریکا ته د جمهور رئیس حامد کرزي په سفر کې افغانستان ته د یو نوي ځواک د جوړېدو په اړه د یوې موافقې خبر ورکړی. ورځپاڼې لیکلي، افغان او امریکایي چارواکي په واشنگټن کې سلا شوي چې افغانستان ته د ځانګړو عملیاتو یو ځواک جوړ کړي. خدمتګار ورځپاڼې هم په همدې موضوع یو مطلب خپور کړی او لیکلي دي، دا به داسې ځواک وي چې کورنیو او بهرنیو ګواښونو ته به ځواب ویلی شي. خدمتګار په خپل مطلب کې په دې اړه د یو افغان کارپو نظر هم راخیستی چې ویلي دي، نوي ځواک ته که درنې وسلې او تجهیزات ورنه کړل شي نو د ګټې پر ځای باید تاوان زیات وي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د یکشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان پر څو مهمو مسایلو یوه مشورتي غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې ځینو دولتي چارواکو، سیاستوالو او نورو کسانو برخه اخیستې وه. د هیواد پر روان وضعیت انتقادي خبرې وسوې او د چارو د سمون په خاطر دولت ته ځینې پیشنهادونه هم وسول. نور جزئیات د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې دا ناسته د هیواد پر روان امنیتي وضعیت، سولې او ښې حکومتداري په اړه د کارپوهانو د بحثونو په مقصد جوړه کړې وه. د دې وزارت مشاور جلال نورانی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، په ناسته کې کارپوهانو د حکومت په ځینو فعالیتونو انتقادونه هم وکړل. د هیواد پر روان وضعیت سیلنیز بحثونه هم تر سره او د ستونزو د حل لپاره حکومت ته یو لړ وړاندیزونه هم وکړل.
ما متوجه شدیم که یک تعداد از رسانه ها به عوض از این که بر مردم امیدواری ببخشن اینا
دو ویل مونگ متوجه شو چه یو شمیر رسانه ده دی پرزای چه خلق راتلون که تا هیله مند کدی تشویشون رامنسته کوی. ده همده الامل مونگ پریکره وکده چه کارپوهان سر راتول او ده سول خی حکومت داره امنیتی وضعیت او د 2014 کال وروسته پر حالات او بحثونه وکړي او د ستونزو د اواره په حق له خپل نظریات ووایي.
نظریات نه خوده بوویان
په دې ناسته کې ځینی ګډون کوون کې دا ډول بحثونه ګټور غني او تاکید کوي چې دا راز بحثونه دي لدې هم جوار او پراخ شي سو حکومت وکړي شي چې پر ستونزو باره ومومي. داوود سلطانزوی ازادي رادیو ته وویل.
هیله ده چې دا یو ښه پایلي د حل د لارو لپاره خبرې وسي او د خبرو د نتایجو نه زر تر زر استفادې وسي، هم د انتخاباتو له کبله او هم د ښه دولتداري حکومتداري له کبله او هم د خارجیانو د وطن نه وروسته دغه موضوعات چې مطرح کېږي دا ټول هغه موضوعات دي چې د خلکو د دردونه نشت کوي او دلته چې بحث کېږي دولت هغې ته باید غوږ ونیسي. هیله ده چې دا بحث داسې یو شکل ونیسي چې یو میکانیزم په کې منځته راشي چې دا بحث د نتیجې اخیستو لپاره میسره وي او دې کې یو تعداد خلک په دوامداره توګه برخه واخلي چې د دې نتایجو نه موږ یو عملي کړنلاره جوړ کړو.
بلخوا ځینې د نظر خاوندان دا ډول بحثونه تکراري ګڼي او وایي چې که حکومت د کارپوهانو پر نظریاتو غور ونه کړي دا ناستې او غونډې کومه نتیجه نه ورکوي. د سیاسي چارو پوه غفور لیوال وایي
هغه څوک چې دغه د سیستم د کنټرول او رهبرۍ توان لري هغو ته دا خبرې ډېرې مهمې نه دي. هغه چا ته چې مهمې دي دا خبرې هغوی د تغییر راوستلو توان نه لري. که دغسې غونډې د یو پروژې په توګه مطرح وي چې یو خبرې نشر شي زه فکر نه کوم چې کوم ځای ته ورسېږي، اما که د یوې ملي پروسې په توګه تعقیب شي بیا زه فکر کوم چې یو څه امیدواري به وي.
ویل کېږي چې په تېرو لسو کلونو کې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو، مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او مختلفو اتحادیو لخوا په هیواد کې دننه او بهر دا ډول ډېرې ناستې جوړې شوي خو پرېکړې په بشپړه توګه عملي شوي نه دي. خو د دې ناستې ګډون کوونکي هیله مند دي چې د دوی د پرېکړو عملي کول به د ستونزو حل ته یو لړ لارې چارې په ګوته کړي.
نن سهار د ننګرهار د مجبور آباد په ساحه کې د یوې ځوان نجلۍ جسد موندل سوی دی. د سیمې خلک وایي دغه نجلۍ نه پیژني او ښایي مړې یې له بل ځای څخه دلته راوړل سوی وي. تفصیل د شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
تیره شپه د جلال آباد ښار د مجبور آباد جامع جومات خواته د یوې ځوان نجلۍ مړې موندل شوی دی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې سهار د لمانځه د ادا کېدو په موخه مسجد ته روان و چې پر دغه جسد سترګې لګېدلې چې شاوخوا 15 کلن نجلۍ مړې په کوڅه کې پروت دی. د دې سیمې اوسیدونکو دا جسد نه دی پیژندلی او ګمان کېږي چې دا مړې له بل ځای څخه دلته راوړل شوی وي.
ومې کتل چې دلته یولس کال نه غالبا دولس کاله په عمر جنۍ ده چې پرته ده دلته او موږ د دولت نه دا خواځې چې انده کې د داسې پیښو مخه ونیسي. که دا د دې ځای چا به پیژندلې وه څوک یې نه پیژني او د بل ځای نه راوړل شوې ده.
نور دقیق معلومات نشته خو یو جسد دلته پروت دی او مړه دی. نور معلومات نه کېږي او د ماموریت خلک راغلي دي او هغه نفر چې د دې بررسي وکړي له تر دې منه دي راغلي چې دقیق معلومات راشي نو انشاءالله بیا وکړو تاسو سره. بلې لکه ما چې راډیوګانې تعقیب کړي نور وختونو کې ما داسې خبر اورېدلی و چې دغسې سوی مفیخې نورې هم ما د راډیوګانې له لارې اورېدلې او دغه هم ده. نو باید د دې مخنیوی وشي ځکه دا خو ډېر ناجیزه د ظلم دی چې دغسې ښکار کېږي.
له دې سیمې سره نږدې څلورمه امنیتي حوزه هم شته او نیم ساعت وروسته دې سیمې ته امنیتي کسان راغلل خو بیا هم جسد په سیمه کې تر درې ساعتونو لپاره پروت و تر څو د امنیت قوماندانۍ جنایي ډله راشي او پېښه تعقیب کړي. ومو غوښتل چې په سیمه کې د امنیتي حوزې د مسؤلینو نظر هم له ځانه سره ولرو خو په خبره یې دوی نه غواړي پر داسې مسایلو له رسنیو سره مرکې وکړي. اوس دا څرګنده نه ده چې دا ځوان نجلۍ چا او چیرته وژلې ده خو د هغې په وجود د زخم ټپونه نه لیدل کېدل او داسې معلومېده چې زنده شوې وي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
په پاکستان کې د تحریک منهاج القرآن په نوم د ډلې مشر محمد طاهر القادری د یکشنبه په ورځ له خپلو زرګونو پلویانو سره له لاهور څخه اسلام آباد ته اعتراضي لاریون پیل کړ. نوموړی د پاکستان حکومت په درغلیو تورن کړی او پر روان پسرلی کې په دې هیواد کې د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې په انتخاباتي چارو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې. تفصیل له اجمل څخه اورئ.
ښاغلی قادری د یکشنبه په ورځ د رویټر خبري ایجنټ سره د مرکې پر مهال د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه وکړه چې د په وینا صادقو کسانو ته په انتخاباتو کې د ودرېدو او ګټلو زمینه برابره شي. ښاغلی قادری وایي دا زموږ غوښتنې دي. و میاشتې تېرې شوې او حکومت د انتخاباتو کمیسیون ته اجازه واک ورنه کړ چې بدلونونه نافذ کړي. نو دوی غواړي چې په هماغه پخوانۍ لار انتخابات وکړي چې د شپیتو کلونو رئیس روانه ده، چې پکې به د جعلي اسنادو لرونکي، د مالیو څخه تښتیدونکي، له درغلیو ډک خلک او داسې کسان چې جنایي سابقه لري او د انتخاباتي مانورو ځانګړی مهارت لري بیرته پارلمان ته لاره پیدا کوي. نو موږ نه غواړو چې قانون ماتونکي د زموږ قانون جوړونکي اوسي. په سلګونو موټرې، بسونه او لارۍ چې د 2000 په شاوخوا کې کسان انتقالول، د یک شنبې په ورځ له لاهور څخه اسلام آباد ته روان شول. تمه ده چې اسلام آباد ته په لاره بل کلیو او خارګوټو څخه د تیرېدو پر مهال د دې اعتراضي کاروان د ګډونوالو شمیر تر 15,000 پورې ورسیږي. دوی به د دوشنبې په ورځ اسلام آباد کې لویه غونډه وکړي. پاکستان دا مهال د خراب اقتصادي وضعیت، د طالبانو او القاعده سره تړلو ناکراریو او فرقهیي شخړو سره لاس او ګریوان دی. قادری د جمعې په ورځ د فرانسې خبري اژانس ته ویلي و، د انقلاب له کلمې څخه زما مقصد سوله او امن دی، چې لپاره یې باید هر ډول تروریزم، بنسټپالنه، سختریزي او درغلي له منځه یوړل شي. پاکستاني پولیس ویلي لاهور څخه تر اسلام آباد پورې د 10,000 په شاوخوا کې امنیتي سرتیري د محمد طاهر القادری او د هغه د کاروان د ساتنې لپاره ګمارلې دي. له لاروونکو سره د یو شپېته کلن محمد طاهر قادری تصویرونه او بیرغونه دي او یو شمېرې د انقلاب نارې وهي. ښاغلی قادری چې په کاناډا کې له کلونو تیرولو وروسته تیره میاشت پاکستان ته ستون شوی، اسلام آباد پرې تور لګولی چې غواړي انتخابات ګډوډ کړي، خو قادری دا تورونه رد کړي دي.
د افغانستان د کابینې د یولس وزیرانو له جملې څخه وطنې ولسي جرګې ته حاضر سوي دي. ولسي جرګې دغه وزیران د استیزا لپاره ورغوښتي دي او ویلي دي که چیرې وزیران ورته حاضر نه سي، دوی به په غیاب کې فیصله کوي. په دې اړه تاسو ته شیبه په شیبه نن د ورځې په جریان کې معلومات درکوو. 10:30 بجې سوي اوس هم د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قسیم سلیمان څخه اورو.
ولسی جرګې پریکړه کړې چې نن 11 وزیران د استیزا لپاره ورغړي. له دې وزیران څخه یو شمېر تر اوسه پرې د ولسی جرګې غونډې ته حاضر شوی دی. د افغانستان د دفاع وزیر وای د امریکا متحده ایالات چمتو شوی دی چې د افغانستان ملي اردو په الوتکو تجهیز کړي. د بهرنی چارو وزارت وای د دوو نور افغان وګړو جسدونه چې په دې وروستیو کې د یونان په ساحلي اوبو کې ډوب شوي وو کابل ته ولېږل شول. د کابل په پلچرخي زندان کې لسکونه بندیان له درو ورځو راهیسې اعتصاب پیل کړی او ځینې خپل خولې ګنډلې. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف موافقه کړې چې د بلوچستان یلات حکومت خونړۍ فرقې بریدونه څولسه وروسته لری کړي. ټاکل شوی ده نن د پاکستان او هندستان پوځي چارواکي د لانجمن کشمیر په سرحدي سیمه کې سره وګوري. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف د سوریې له مخالفو جنگیالانو او د غوی له مشرانو وغوښتل چې د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره د بشار الاسد له حکومت سره خبرو ته غاړه کېږدي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن دوشنبه د مالی د وضعیت پر څېړلو غونډه کوي. او د وینزویلا حکومت د ناروغو لسمشر هوګو چاویز د وضعیت په اړه تازه معلومات خبره کړل. د حکومت یو ویند ویل چې د کیوبا په روغتون کې د چاویز درملنه په ښه ډول روانه ده او د روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بللی دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل او په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو. ژوند په شیبو کې یو د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه
ژوند په شیبو کې
جوڑون کئی ومان نیاسائی
زتمن اولیدن کو سلامونه می ومنئ. افغانان په مختلفو مواردو کې د خپلو مشرانو قدر په ځینو توفو کوي. د نن خبرونه مو هم دې مطلب ته ځانګړې کړې ده. و به وروسته دا مناسبتونه کوم دي او څه ډول توفې مشرانو ته ورکول کیږي. دا مطلب به زه ومان او اغمر شیدی درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو،
د قوم مشران مخاور سپندوبې سپنګيري او د نورو سیمو ملمانه چې په ځینو مهمو پریکړو خوخیو او مرکو کې ګډون کوي خلک تر پریکړو وروسته په ځینو توفو درناوی او قدردانی کوي چې دا توفی ځینې عامې او ځینې لیوي سیمې تر بلې فرق لري همدارس په ودونه او ملمستیاو کې هم دا دود پالل کیږي د نارینو مشرانو لپاره په ډیرو سیمو کې لونګۍ او د میرمنو لپاره ټیکري دي علاوه پر دې په ځینو سیمو کې د مشر میلمه په استقبال کې د پسه حلالول هم رواج دي چې د پسه سر د ډوډۍ په وخت کې مشر میلمه ته په جلا لوښي کې ډول کیږي ځینې سیمې د سلامت پوښ رواج لري او په ځینو کې بیا خاص لباس رواج وي د کندهار لور ته سلامت لباس نه ورکول کیږي خو د کابل په ځینو ولسوالیو کې مشر ته تر بوټونو پورې بشپړ لباس او پوشاک اخیستل کیږي د داسې ډالیو رواج د مشرانو ذوق او په بازار کې د لباس له مور سره تړلی وي په شمالي کې پخوا څادرونه او دسمالونه رواج و خو اوس په کول او چپنه هم مشرانو ته ورکوله کیږي په پیل کې به د ننګرهار د شینوارو له دوده ځان خبر کړو چې هلته خلک د رواج په کومو مواردو کې څنګه پالي
زما نوم زرجان شینوار دی د آزادو قبایلو د اتحادیې رئیس زموږ مشران ډېر رول لري ټول ستونزې زموږ د مشرانو د جرګو د لارې حل کوي او په تحفه په شکل کې د یو عزت او یو د هغه قدرمندۍ په شکل کې موږ هغوی ته کولا او لونګۍ ان چې دستار ورته یي که نه دا ورته ورکوو او زموږ خاص د لوړګي شینواري چې کوم دي هغه مشدۍ لونګۍ چې ورته ویل شي او ریخمینه لونګۍ چې کوم ده هغه تړي او کوله چې د کولا د دروزو دا د دور بشو دا د غنه جوړګي دروزونه
د شینوارو لور ته د ژوندۍ پوسه راوچ همشته یو ځل بیا خغلی شینواري
یو بل رواج هم دی چې مونږ ژوندۍ پسه پیش کوو که نه په هغه کې په میلمستیا کې داسې د تحفې په شکل کې چې دی راځي د دهر کلي په وخت کې هغې ته مونږ ژوندۍ ګډ مخه کې ودروو او بیا په تک کې ورته کولا او لونګۍ ورکوو څادرونه او چپنې زموږ په هغه کې دود نه لري په جامعه کې
د شینوارو د دروزو پر خولۍ یا کولا هر څوک پټکۍ نشي تړلی ښاغلی شینواری به راته ووایي چې دوی دستار تړلی میلمه ته سپاري که څنګه
مونږ میلمه ته ګورو هغه کس ته ګورو چې هغه کس مثلا که د شینوارو د قبیلې څخه نه وي نو مونږ پوهیږو چې هغه زموږ په شکل کې لونګۍ نشي استعمالولی یا نشي وهلی نو بیا مونږ ورته ترتیب جوړه کړې ور په سر کوو او هغه کس چې زموږ د قومي مشرانو نه نو هغوی ته بیا مغسې کاغذ پیش په مغه شکل کې په تحفه کې ورکوو
ښاغلی نظر محمد راغب د کابل د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی ومان د دوی د سیمې د رواج په اړه مرکه ورسره کړې ده د اورېدلو بلنه درکوم
عزیز صاحب دا راته ووایاست د تاسو چې د خپلو مشرانو قدر کوی دوی ته بیا څه ورکوی
په قرباغ کې خو اکثره خلک مالداره دی دغه د مالدار خلکو رواج اصلا د ورای وزه دا شیان دي چې لکه برسات وزهښی داسې شیان ورکوي د هغه نه چې بیا راکته سي پګړۍ یا لونګۍ بیا هغه نه دا بعضې خلک چې نوی موډی وسوېستلی پکول یا چپنه ورکوي داسې شیان رواج دلته
پټکي چې تاسو ورکوی څه رقم پټکي دي ګرانه دي ارزانه دي له هغو سره خولی هم یي که نه یې
کستا چې لونګۍ یا پګړۍ او خولۍ دسمال څادر دغه یخندوزي کالي یا د غاړه ورته قنداریان وایي دا شی ارتباط هغه پورې لري چې دغه سړي توان څومره ده وسه یې څومره د خپلې وسې قدر شی خلکو ته ورکوي
ستاسو لور ته د علاوه له دغو شیانو فرضاً څادرونه هم رواج دي څادر خلکو ته ورکوي
څادر رواج ده دسمال رواج ده حتی خلک چې واج جوړي که نه دا د واده واج هغو ته بیا دسمالونه ورکوي په دسمالو کې اکثره پخوا به قندونه وه یو رقم قندونه به خرڅید تاسو به لیدلي وو قندونه او واړه غټ زري په کې وه او رنګه قندونه وه رنګه قندونه به عادي خلکو ته ورکول او زري لږ غټ به سپینګیرو مشرانو ته ورکول داسې شیان موجود وو
پکولونه څه رقم یې پکولونه همدغه په ښار کې څه دي دا معمولي پکولونه یې
پکولونه خو اوس د پکولو کې ډېر انواع او اقسام دي چې پکولونه اصلي که څوک ډېر محترم معززو خلکو ته ورکوي چترالي پکولونه دي یو رقم پکولونه په جلال آباد کې جوړیږي چې شاته یې لیکلی دي میډن افغانستان یې د افغانستان سخت هغه هم ډېر ښه ګرم او ډېر سپک هغه پخواني پکولونه چې ډېر درانده هغه به سر خراب او ویښته به وړو اوس داسې پکولونه رواج شوي دي چې ډېر سپک ډېر ښه دي او هغه هر څوک نسي ورکوی د هغو قیمتونه تقریبا 2500 افغانۍ دغسې شاوخوا کې دي او هغه عادي پکولونه د 150 افغانۍ نه ستاته 200
ښاغلی عبدالرزاق د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی دی دی به مو د خپلې ولسوالۍ او کندهار له رواجه خبر کړي
بس یو لنګوټه مونګوټه ورکو یو جوړه کالی مالی ورکو بس روغ جوړه چې وای کید د بوب مابین کې بعد بس سره جوړ کې په دا شی مې ور دي ورکو دا دی لنګوټه د مرتوای مې په سلا چې دا لنګي د مور لنګي ورتوای په پاکټ کې بس ور خلاص کو بس لنګي ور وته ورو بس واری کو د کندار ور ته بیا دا کم دی روغ چې وای چې بس دا غاړه ور کې دا سپین خامو کې غاړه نه ده دا ور کې دا شبازي کالی دا ور واغونی بس مشرته هغه دا سپین پاج دی دا ورته دا مشرانت مور خاطر بیا دا لنګي رواج دا ساده لنګی نه دی دا رواج دا شش لنګی به دا رواج 2002 په یوه دانه پټو ټو دا شای او کالی جوړه کالی مورکو داس ساده یې نو خو غاړی والا څوک نه غوړي مر سره دی خلک ګرد ساده کړي غاړی تنا په کندار کې دی و
په خوګینو کې پر لنګی او نور غټو وړو توفو مشرانو تزمه کې هم په مشرانه کې ورکل شوی دی د خوګینو سیدونکو عزت الله په هم دی اړه
زما پیچ چې په کوچنیوالی کې ماته ورشیو چې دغه زمکه مونږ په مشرانه کې دغه پلانې کاکا ته ورکړې ده یعنی په مونږ مشر ته دونه قدر ورکړو چې بغیر د خپل برخنه هغه ته مونږ یو څه زمکه مشرانه ورکوله او همدارنګ د کله کله دغه ته د مشرتوب لپاره لونګې په سر تړل کیږي په بازلته کې دغه زمونږ پیغلې پاغه سیمو کې دا د ګندل ډیر خسته کوي مثال د سمال ورکو یا نور د سی لاسي صنایع پورې مربوط شوی نه او هغه سیمه کې تولیدیږي هغه ورته سیب ورکو دغه مونږه دغه او بل خبره ده چې چیرته بل میلمه دي مونږ کار راشي د بل سیمه نه راشي نو هغه ته کوم میوې چې دي مونږ په سیمه کې پیدا کیږي نو د هغې نه یو څه برخه د دوی پکې کوو او کله چې یو زمونږ د کلي یو سپینګیری کعبه شریفې ته ځي او بیرته هغه مراسم پر ځای کوي راځي کلي ته بیا نو هغه هم اول خو دا ده چې مونږ هغه ډېر ښه بدرګه کوو په لار کې او هغو ته درناوی کوو د قرآن عظیم شان ختم کوو او کله کله کیدای شي د چا وسه ورسیږي توان ورسیږي د هغه په خوښه کې ورته په ساله لو
ښاغلی عبدالوحید د روداتو اوسیدونکی دی له ده به واورو چې په روداتو کې د رواج څنګه پالل کیږي
کله کله په دغه سیمو کې زمونږ ځینې لانجې او جنجالونه یي چې بیا دا لانجې او جنجالونه د قومي جرګو د لارې نه هماغه پخپله سپینګیري د کلي ملکان او د قومونو مشران پخپله سره کینی او دغه خپل لانجې د خبرو د لارې نه حل کوي چې په دې کې بیا همدغه مشرانو چې کومه پکې زیاته ونډه لري او دغه لانجې او مشکلات سره حل کوي بیا دوی ته دا زمونږ دود او دستور دې چې د دوی ډېر خمل پالنه کوو ډوډۍ ورته چمتو کوو یو پسو ورته حلالو چې دا ټول راټول شي نو بیا دوی ته موږ ځینې نور هغه سوغاتونه ورکو چې مثلا زمونږ په مغه کلی او بانډو کې مروج دي مثلا د دروز خوله او پګړۍ دا یو هغه ډېر قوي سوغات دی چې ډېر غټو کسانو ته واغو کسانو ته چې واقعا د یو شخړې په حل کې ونډه اخیستې وي ورکول کیږي ځکه خوشحال بابا یو شعر دی وای چې دستار تړي هزار دی د دستار سړی پشمار دی نو په همدې حساب باندې دا ډېر د قدر وړ ملمنو او مشرانو ته زمونږ په سیمه کې ورکول کیږي او نازول کیږي مثلا موږ پټو دوی ته ورکو او نور یو رقم سپلای دی پښتني سپلای دوی ته ورکو
نو په هیګم چې کوچان به د خپل مشرانو د قدرونی لپاره څه توفی لري دا به په دې مرکه کې وورو
او مهرباني اول به ځان معرفي
نصر الله کوچه د غزنی ولایت کوچان په خانه امیر
کوچه صاحب په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې د قدروانی یا د قدردانۍ ځینې رواجونه ستدي په غزنی کې دا رواجونه څنګه دي تاسو په کوم مواردو کې خلکو ته دا سې لباسونه ورکوي کوم شیان ایده
په غزنی کې په کوچه مشت سیمو کې د کوچانو په ودو کې سکل څوک د چات دعوت ورکې وعده ته راغړي بیا یو جوړ کالی ورته ورکوي او کوم څوک چې یو معتبر سړی خاني یو ملک ګوجي کې هغه سی غول لپاره بیا غټه لونګی بیا بلونګی کوم د ټیسر پټکې سره بغلې دا غټه بغلې دا ورته سرګ دی په نور مواردو کې بیا کله چې یو چاته دعوت ورکې ملمه یې کې کور تر تراسي بیا او دغه د درناوي په خاطر باندې پسور تلالي او د پسس کې خو د ډوډۍ پخړلو کې د پس سر د ملمانو مخ ته دی دا د دې عزت او درناوي په خاطر باندې زنانه او طبيعت کرای پړومې ورکو زه د احترام خاطر باندې راسي یو مقصد هغه لاج راغلي یو عادت را وختل سوي بیا غوته پړومې ورکې ټکرای ورکې دا د عزت شې
د پکتیا لپاره واجب مو سنه ولا ځاځي خبر کړی
په پکتیا ولایت به خصوصا د اریوب ځاځي ولسوالۍ کې کل هم چې مشان د کوم کار دی پاره یا کوم واده دی پاره یا کوم دی پریکړه دی پاره یو ځای ته چې کله چې هلته واده سره رسیدین هاوی دی پاره به د سمال ورکې مو یو خاص د سمال ورته لرو چې هغه د سمال منځ کې چارمغز چوي زرغونځي چوي پلی او نور دغه شیان ورکې او بیا دا ریواج هم شته چې هاوی ته لونګي ورکې یا صدر ورکې یا جامې ورته جوړوي هاوی خوشاله استوي چې ترڅو هاوی خپل کلی ته لاړ شي هاوی معلوم شي چې دوی یو د زاین راغلی چاته دی خوشاله کوم یو پروگرام هغه لوی لوی جرګه چې لوړ لوړ پیخي شي غټ پیخي شي هغه مشانه فیصله کې به ورته پوسونه ویر کې پوس هغه سي پوس ویر کې چې هغه غټ غټ کورونه ولري ترڅو خلک چې پوه شي دا جرګه فیصله شوی دی فیصله نو ریسه سي غټ پوسې را وسته او پسم باید نر پوس ورته ویر کې
دا ورته ګلور ته خلک مشرانو ته ورخمینې لونګي ور کوي دا ورته یو سیدون کوي په هم دی اړه
زمان همت الله رضا د وردک جهاتی دی ولسوالن کله چې زمو مشران موږ قدر کوم میمونی ورته کو په خاص مراسم باندې بیا ډیر په قدر باندې مثلا لنګې په پتنوسه کې یک دو الته ورو د مخ ته یک دو په به دې ته ورکو نور مثلا میوا ورکو کولی ودا شون ډیر کم ورکی ډیر چې موږ مشران خوشاله کی په لنګې باندې ډیر خوشاله کی لنګې کوشش کو چې اکثر کوشش کو ډیر خل لنګې باید ورته و دا یو رقم اندې لنګې دی ورته خل ساده وی زری مریض شون بکار برخمین و پتنوسه که ورته یک دو بیده خیلی ستیب خپله تیاری مخالی خواله نستفاده نکو پا لنگه پا وقت که دست لنگه ساده لنگه تاری
د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې پر لونګۍ سربېره چپنی هم رواج دي. د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي صبغت الله په همدې اړه
کله ناکله مشران دمنګا په خیر او شر کې لکه مثال هغه کې دمنګا جرګې کې یا مثال دمنګا په منځ کې منازعات راځي کنه پزمکه په شهر باندې کله فیصله وشي منګا لونګۍ ورکو کنه چپنه ورکو کالی ورته کوو خو خاصته بوتان ورته اخلو هر څه چې د خپل دوسه مطابقي مطلب هغه ته منګا مشران ته داغه کو
د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو کې شیر افضل خان درو وجونه سم نه بولی د خبري به هم وورو
په پغمان کې یواجی کلا جسکرو شي هغه ته کالی کې زیات خلک دغه قدردانی په خاطر څوک ګل ورولي څوک کالی مالی داشیان ورته کوي هغه کور کې که او زړه سیاسره یا خبر سپینګیری بلي هغه ته هم یو شاید تحفه غوندې ورته ورلي او په وادو کې دا رسمي رواجونه دي چې کالی و واسکرټ و مثال خبرې د موږ خلکو د لنګوي داشیان رواج نه دي د کالی و واسکرټ و یا دریشي ورته کوي دغه رسمي رواجونه د ما په نظر باندې ډېر غلط دي یا به پیسه دار دي یو شي واسه به لري هغه غریب به ځان وژني خو له تربلګینه د نګاس که به هغه هم در شکی نن سبا خلک اوس ګوري چې پارامو باندې هغه شیان پیدا کړی دي چې دای په ځای دی یو اندګی شی باندې موټر ورودی دی غری پاره ده خو د لاس په تڼا کوندي پیدا کړی دی مو د ټاپ ستنی باندې په کای کې له غزایس کې هغه شیان پیدا کړی دی هغه رسم رواجونه نق نق دی
عزتمن اوریدونکو خبرونه هم دومره و کوم ازادۍ رادیو تلیکونه راستول پتی مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 اویا په کندهار کې 2 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا اجازه واړو بس یو په عزت اوسه
تاندی چانگی
دزوانانو خپرونه
جوړونکی نورگل شفق
سلام 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 ملګرو تاسو هم غواړی چې د محمد حکیم په څیر په غیر قانوني ډول یعنی په قاچاقي لار بهر لاړ شئ
څلور شپې څلور ورځې هغه مزل و په غرو کې په ځنګلو کې وتلو د تندې نه د لوږې نه به مونږ زوب کېدلو تلای به نه شو دونه هاته تنګ شو چې مونږ چې یا مړه شوي یا ګیر شوي
ځوانان چې په غربي هیوادونو یا دوبۍ سعودي عربستان او کویت کې کار او ژوند کوي له څه وړستون سره مخ کیږي
د سټولو تویل چې تاسو ولاندې ګوري شیخ ته کتای نه سپورته ته ولاندې ګوري نو هلته د غلامۍ ژوند ده
نړۍ تاندې څنګه مو همدغو موضوعګانو ته ځانګړې کړې زه نورګل شفق یم همزولو که څوک په ناسمه لارو مزل کوي ښایي داسې دعاګانې په درد ونه خوري نه به له تودو بادونو په امان وي او نه به یې قدمونه په سرو ګلونو ور برابر شي اوس هم ګڼ افغان ځوانان بهرني هیوادونه جنت بولي د لغمان ولایت رحمت الله هم له همداسې ځوانانو یو دی چې غواړي لندن ته لاړ شي
خوښي مې چې کار د پرم لاړ شم هلته سړی ته خوشی شوق مې ډېر دی چې لندن ته لاړ شم جرمني ته لاړ شم چې ډېر فشرفته دي کاروبار هم پکې ښه دی دلته کاروبار نشته دی خوند نشته مجبور قچاقي لار شي سره دی ویزه پیسې را سره نشته زه بس مجبور يم قچاقي لار شم الله الله تورز و ما خام شي بیا بش پشي بابا د کالا پیوګ د شي ورته بغرانا گزارا شي شي او چې جانان تي په مخ دي خاشي زړه زما فصل په بندې
محمد داود ننګرهار د حصاره کولسواله اوسیدونکو د همزول خپل اولادونو ته لمن غړولې و چې ډوډۍ به ورسیږي لږوږي به نمري په قاچاقي لار دی بهر نزي خود خوار مولا اذان څوک لاوري
او ما خپل یو زوی لال د بلجیم ته او یو میورور لال نو هغه ټول سلال دی دغه خبره کوي یو بل کښ ورور د زوی می دغه کشرې سپام کورانه سیدرنه هغه تکلیفونه واغ ستونزې موږ لیدلې نو دا کوشش وکړ لار سیرانه سیدرنه دوی په دغه قاچاقي لار باندې لال دی اول ته تکلیف سر مخامخ سوی پکیمان دی خپه دی ټو خپه دی مون خو ډیر ورته ویلې سم مزه تکلیفونه دی په مون خبره چیرته وس وې زو اتمی زونو
نسته سالم په کوم لور ډې زما د خوانه په زور ډې کله کله به مجبوری مونږه ګران کړي راغلي مونږه
دوستانو ځینې کسان که بهرنیو هیوادونو ته په رسېدو بریالي هم شي خو له ستونزو خلاصې نه مومي. د بلال احمد د کاکا زوی په قاچاقي لاره بهر تللی رسېدلی هم دی خو اوس د خپل وطن ارمان کوي.
سپوره ډوډۍ دی خپل هیواد دی خارج ملکونه دي ورکړي زما خپل تره زوی مې دی هغه هم څو وخته مخکې قاچاقي لاړ خارج ته ولاړ زنګ راته وهي ډېر خفه ده وایي زه به دا ورسې درځم قبولي یم تاسو نه دخ وایي درځم هلته به وي د کراچۍ چلم مزدوري به کوم اما کور ګټه د لاور ګټه
زمری هغه ځوان دی دوستانو چې یو وخت یې زړه د زمری کړی و خو خبر نه و چې هغه کار زړورتوب نه بلکې د ده نادانی وه د ایران له لارې کویت ته تګ غوښته خو بخت یې په بله یوړ
کویت ته یو کله تلو ایران ته لاړو دېرش دېرش لکه تمنه منګنه واخیستل بلاخره شل شپې یو مې سرګردانه وو د دې خاطر د ایران په خاوره کې د ایران حکومت ونیولو میاشت داسې بندیان وو باید د افغانستان خاورې ته مرګ ضرور نه ده چې خلک ځان مرګ ته ورکوي ځي یونان ته ځان غرقوي په غرو کې په ځنګلو کې په لیوانو ځان خوري په دغو نه ضرور نه ده یو مل ډوډۍ بلاخره پیدا کېږي
داسې هم کېدای شي چې یو څوک دې له حالاتو دومره تنګ شي چې ځان ته مرګ وغواړي ملګرو هو محمد حکیم یو وخت په خپله ګناه همداسې پښیمانه شوی و چې مرګ یې غوښت مرګ یې په خپلو سترګو ولید خو مړ نه شو خپله لنګه غوایې د یوه ارمان صدقه کړه خو هغه ارمان یې له ځانه سره بیرته خپل هیواد ته راوړ کیسې ته غوږ شئ
کورنۍ مشکل مو ډېر زیات و چې اکبر سره مو 15000 روپۍ پاکستاني وې دلته په نقد راکوي یو 20000 روپۍ کلدارې بالته دوبۍ ته مو چې ورسوم راکوي لاری مصرف مخبل د ځانه نه به تاسو کوي ما د کور کې او نن غوا و هغه مورته خرڅ کړ ډیر په مشکله مو پیسې ما ځان سره برابرې وو ته د دې ځان هغه ډاکټرانو کې لس نفر نه ځایږي مونږ 25 دیش نفر ور کې ځای څلور شپې څلور ورځې هغه مازل و په غرو کې په ځنګلو کې مطلب د تن دینه د لوګ نه په مونږ زوب کې دلو تلای بنو شو دون هاته تنگ شو چې مونږ چې امر شي یا گیر شي یا پات شي د ځنګل یو چې مونږ به سم غلطه بلوان خوړو دوه میاشتې ریکله یو شپه وا چې مونږ خو بیولی وو چې اکبر راغوي اله سفر دې تاسو لنج تیاریږي نن شپې هغه په لارې کې ډیر سخت پانونه وو بیا غي ځای ته چې مونږ ورسېدو هغه چې اکبر سره ډیر په مشکله ورسېدو شپه خه پخه شوه بس هغه خپل شپر وو لیټر به بل کړو یا به ټیر خلاصول یا به بنټ جکو بس مونږ به پوه شو چې را دا موټر زمونږ د بیا په قصدانه ډاډه ورتلو ا نرو چې ځان موټر ته اچول کی تلو به سر به مونږ ټټ نیولای او په دینه پېد چې کوم ځای ته موړي سره کمې صاحب زی ور سوالم دوبای تا دوبای کې بیا ډیر مشکلات او مزدوري نه پیدا کې دینه والا د ډیر په مشکله به مونږ دونه کول چې او تا خرچه به مونږ پیدا کوله بیا ورځ کار تل روانو ما شورتیا غوړ ته شورتیا ورته وای حکومت بس را باندې راغلو چراغلو ما ته ویل چې ته ویزا وخې پاتکه وخې پاسپورت وخې زه کچاکی تل ما سره هیڅ نه و چې ما ورته خودلې و زه جیل ته راوستم تقریبا شل شپې عمل ته جیل ما باندې تیر کو بینه بعد یو ورځ په تیاری کې کینولم بس افغانستان ته ډایرک راولېګل زه اوس په تکلیف يم پیسې نه لرم غریبی ده خدای دې کچاکبر ولر چې ما په زړوي زم اندغه تکلیف کې خوشاله مرګ ما په دې خپل سترګو لیدل
خو زمون ځوانان بیا هم په غیر قانوني ډول بهرنیو هیوادونو ته تګ خوښوي چې کله کله د بیړۍ د غرقېدو خبرونه هم اورو. څه موده وړاندې هم یوه کښتۍ چې له ترکیې یونان ته په غیر قانوني توګه افغان کډوال وړل د یونان په سواحلو کې ډوبه شوه چې نږدې 1.5 افغانان کډوال پکې غرق شول. غیر قانوني کډوالو سره په بهرنیو هیوادونو کې ډېر بد چلند کیږي. په یونان کې یو افغان فرهنګي شهریار خان چې له ځینو مرستندویو ټولنو سره د ترجمان په توګه کار کوي وایي
یو ډله ده چې دوی ته له یونانیانو لخوا د جرمني ګوند یعنې نازیانو ډله هم وایي. دوی چې هر افغانۍ که نور خارجي رانیسي وهي حتی چې د مرګ صرفه پې نه کوي. دوه اونۍ تر مخه یو عربي چې و هغه یې له دویم منزل نه دویم چت نه راغورځولی و او خوشبختانه هغه له مرګه بد شوی و. اقتصادي حالات د یونان ډېر زیات خراب دي. په کلونو کلونو باندې دلته خلک بېروزګاره اوسېږي، دومره کارونه کوي چې هغه د ډوډۍ خوراک پیسې ځان ته راوړي. په داسې خرابو کورونو کې ژوند کوي چې هلته د انسان زندګي مناسب نه ده. د ترجمان په حیث باندې دلته کار کوم، نو دوی ته زما دغه پیغام دی چې ورونه مه راځئ، دلته خپله زندګي مه خرابوئ.
مننه چې تاندې څنګ ته وګورئ. همزولو یو خواکه غیر قانوني یا په قاچاقي لار مزلونو د ډیرو ځوانانو غوښه د ماهیانو خوراکړي، نو بل خوا د دوبۍ، سعودي عربستان، کویت او داسې نورو هیوادونو غرمو هم د ډیرو افغان ځوانانو خېخې ځواني کنډ کپر کړي. د افغانستان د ځینو ولایتونو ځوانان په ځانګړي ډول د خوست او پکتیا ځوانان یاد هیوادونه د پیسو ګټلو او مزدوري هیوادونه بولي. د کانکور په ازموینه کې کاتب ته هم بریالي شي خې دومره به نه پرې خوشاليږي لکه څومره چې د دغه هیوادونو ویزې ته خوشحالیږي. مرسلین د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د له عربي هیوادونو سره د خوستیو ځوانانو د لیونۍ مینې په اړه راته غږېدلی.
ولا ولا خوست کې چې ځوانان دي کنه، هلته مطلب کوم چې لر ولایت ولایت څخه راشي همدا خبرې کوي. تاسو یو شیم دی، نو تعلیم څه ده؟ په تعلیم یو شیم ده. تعلیم باندې تاسو څه کوي؟ مطلب لا شي پیسې وګټي داستان ده چې مطلب دا دوی درشي او مفته مفته پیسې دي بس پنډه درا غونډه کې او دلته راوړي. زیات تکلیف نه دی ولته ویني بخي زیات
وایي. زړې ځکه هوښیاري وي چې ډېر پیښې لیدلې وي او سختۍ ور باندې تیرې وي. دا مرسلین پلار هم یو وخت په دوبۍ کې وو، خو که د خپل ژوند ترخې کیسې خپل زوی ته نه وای کړې، اوس به یې زوی په کابل کې د یو پوهنتون زده کوونکی نه بلکې په عربو کې به یا ډرایور وو او یا به یې نور درانه کارونه کول.
زما پلار چې د دوبۍ کې وو مخې اوس دلته خپل کاروبار شو بزنس لري کنه. زمونږ خپل کلیوال چې د سعودي عرب کې دي هلته موټرې چلوي، هغوی هلته زیات تکلیفونه ویني. موږ ته زیات کیسې کوي هلته عربیان چې ظلم کوي افغانانو سره کنه، کوم پیسې چې دوی وګټي هغه دوی ته په ډېر مشکل سره ورکوي. زمونږ خپل یو کلیوال څلوېښت کاله هلته تېر کړی و، څلوېښت کاله بعد چې دلته راغی وایي موږ ته کیسه کوله، وایي موږ چې کوم پیسې وګټل هغه مو کړی ټول عربیانو را خپل لاس کې واخیستې کنه. ډېر زیات ظلمونه افغانانو سره کوي.
ملګرو محمد سمید د کابل ولایت د خاکی جبار ولسوالۍ اوسیدونکی ځوان دی. د داسې څه وایي چې د وطن خاوره مې خوراک وای نه په پردي وطن کې غوښې پلاونه.
یاره ملګری خو مې تللي، خو زما زړه نه کوي باید خپل وطن آباد کې. افغانستان د هر رقم نفر ته ضرورت لري، ډاکټر هر شي ته ضرورت لري. څه کوو چې پردیو ملکو کې خپل ځواني خراب کړو؟ پردي خلکو خبرې دي، دلته خو چا خبرې نشته درپسې. زه خو تللی والی نه یم، زه خپل وطن پرېږدم نورو ته لاړ شم.
حاجی نظر محمد راغب یو ګرځیدلی سړی دی ملګرو. سعودي او داسې نور عربي هیوادونه خوړلي. دی وایي افغانان په عربو کې ډېر سخت کارونه کوي خو په بدل کې ډېر بد چلند ورسره کیږي.
افغانستان خلک په بهر هیوادو کې په غربي یا په شرقي نړۍ کې چې هغه خراب کار یا خشره کار په دنیا کې نه دوی کوي، دوی د شپې خوب نه کوي. تر اوسه په سعودي عربستان کې په لسګونه افغانان ډرایوران داسې وي چې په جلاو باندې خوب راغلی او ټکر شوي دي، هماغسې مړه شوي دي، شهیدان شوي دي. درانه کارونه خو ټول پام دوی دي، د ټیلارو ډکول کته کول دغه ټول کارونه په افغانانو باندې. داسې ټولو ته ویلي چې تاسو به لاندې ګورئ، شیخ ته کتای نه سي پورته، ته به لاندې ګورې. نو هلته د غلامۍ ژوند ده، ته به د غلام په څېر. هلته چې ما د افغانانو نه پوښتنه وکړه چې تاسو اسناد نه وي کوئ، وایي چې موږ اسناد نه وي کوو. موږ ته وایي چې لرې تاسو ودرېږئ، دا اسناد م راوړئ دلته، خپله مران نه وځئ دلته چې بد ښکاري دا جای در باندې. ته دې اده پورې تعبیز هم هلته ورسره کېږي. اکثره خلکو پیسې چې کار کړی غریبي کړی پیسې نه ورکوي. او هلته کمزور مور هم نشته چې ډېر شکایت وکړي د هغه وطن نه د تیاره کیاچی برای در عباس دلتا د میدان کته کی تمام قرض دار یال تبن پیسې خلق کړلی. اکثر خلک هم دسی وی
ولی ولی داسوشی، ولی ولی داسوشی چې ګلاب ګلاب زانان می او
راغب زیاتوی دوستانو چې لاره بو د راغلی مسافر ډیر نازول او دوی ته ملمستیاوی کول د کلی او سیمې نور ځوانان هم هڅوي چې د دوی په څیر مسافر شي. دوی په خو خو ځایونو کې عکسونه اخلي او چې کلی تراشي نو څو ورځې په سپینو کالیو کې ګرځي. بیا نو نور ځوانان هم وایي چې کسړی وي نو همدغه دي.
ما په مکه معظمه کې د هندوستان او د بنګلادیش او د افغانستان خلک ولیدل چې دوی د سعودي عربستان حکومت راغوښتي و د کار دپاره. بیا یې کار پې چې کو چې د حرم شریف نه تقریبا یو نیم کیلومتر لرې شاوخوا د سړکونه پې جارو کول او هلته مقبره بقیه ورته وایي. په دغه مقبره کې به دوی پاکاري کول او مړی به یې پېښه ښول. پلار مور ته وایي د ډاره اوس موږ خپل د اول نسو لېږی چې عکس اخلو چېرته ځو کوم لوکس ځای کې عکس اخلو. بیا خپل پلار مور ته لېږو چې دا ووایي دغه رقم ځای کې کار کوي. که دوی پوسي چې موږ باندې دغه رقم ظلم ده په سعودي کې یا داسې خشرکاري کوو نو ډېر به خفه سي چې د مسافرۍ نه راسي. دلته پلار مور ډېر وخت هغه د هجر کړاو لیدلی. هغه ته سپینې جامې مهمانګانې خپل خپلوان ډېرې نازوي. دغه نور د کلي ځوانان داسې فکر کوي چې دا نه ده همدا سړی ده څونه قدر عزت یې دلته کېږي. او اکثره خلک کوشش کوي چې لور هم دغسې خلکو ته ورکړي. خو د اصل حالات نه څوک واقف نه دي چې هلته دوی باندې څه تېرېږي. که هغه حالات وویني څوک دې هغه ته به زړه ښه نه کړي بېکار ته چې بل ورور ولېږي.
راغب همدار از وای چې ګن ځوانان له واده کولو لنډه مود وروسته مسافری پیلوي چې دا د دوی په شریک ژوند او پر اولادونو هم ډیر بد اغیز کوي. نو خدا چې شپې په کور وي او په خپل وطن کې ځان ته کار جوړ کړي.
دا ډیر سو تاثیرات لري چې دوی واده وکړي لاړ سي 15 کال 2 کال 3 کال بیا 15 کال وا څلور کال وا ته بیرته راسي. هغه سیستم د دوی سره نه جوړیږي. دنه اختلاف پیدا کیږي او اکثره بیا ناراضي اولاد خو بے پلار اولاد تقریبا لویږي. هغه د تر او د ماما د زوی او د کاکا د زوی د لاس لاندې لویږي. دا هغه د اولاد حیثیت بېخي نه لري. د کور ګټه د لاهور ګټه او د ملک خدمت د خدای خدمت د خپل وطندار خدمت د خدای خدمت ده. زمونږ ډېر ځوانان هلته سپینګیری سوي بېرته را روانې. لس روپۍ مې افغانستان ته ګټه نه سي رسولی او ټوله ګټه یې ټوله نیرو ټول قوت یې په سعودي او په عربو کې مصرف سي.